ستړي مشي دا مشال لیډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلې او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بشیر ګواخ او د ټکنیک په برخه کې سره نو درا همکاري کوي په اسلام آباد کې سیاسي هلې ځلې د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب را سره هم شته د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې درته د مشال مرکه ونی دا خبرونه وړاندې کوو په له هر څه مخکې د یوې بجې د خبرونو لپاره ما خپل همکار بشیر ګواخ لرم
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد پر عدم اعتماد تحریک بحث کوي او په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړي په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو احتجاجي پرلت په اتمیشتم ورځ هم دوام لري روس او اوکراین نن په ترکیه کې مذاکرات کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک پر اړه نن بحث کیږي تمه ده چې سپیکر به په دې تحریک د رای او اچولو نیټه وټاکي پرون عمران خان په اسلام آباد کې وی جلسې ته په وینا کې ادعا وکړه چې دغه د لرې کولو لپاره نړیوال سازش شوی هغه یو کاغذ خلکو ته وښوده وی ویل چې د دغه لیک له لارې نوموړی ګواښل شوی دی نوموړی نه د خط متن ګډونوالو ته ووایه او نه یې هم نور تفصیل ورکړ چې خط چا او کله ورلېږلی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان په همدغه ورځ په اسلام آباد کې یوې جلسې ته په خبرو کې د عمران خان دغه ادعا بې بنیاده وبلله هغه ویل چې وزیر اعظم ورخطا دی او د ځان بچ کولو لپاره کوشش کوي د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو سیاستوال رانا مشهود د مارچ په 18مه په لاهور کې خبر اعلان وویل چې نن د سپیکر په دفتر کې دغه تحریک جمع کړی او هغه باید د قانون له مخې په 14 ورځو کې پر دې تحریک غونډه راوبولي پنجاب اسمبلی 301 چوکۍ لري چې 104 په کې د تحریک انصاف دي د تحریک انصاف سره د اتحادیانو په توګه د مسلم لیگ قاف 100 د رای حق یو کس هم ملګری دی د اپوزیشن غړي 102 دي اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک کامیابول لپاره 102 رایو ته ضرورت لري د بلوچستان په لورالای کې د یو عدالت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی په وژنه تورن پولیس افسر عطاور رحمان د ضمانت منظورېدو وروسته نن د مارچ 15مه وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی د لورالای بار مشر اډوکیټ ګلزار خان کاکړ د مارچ په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت دا پریکړه غیر قانوني ده
موږ وایي چې دا اډر بالکل د قانون لري بالکل دا انلیګل دی انلافل دی او انایتیکل دی کرمینل پروسیجر کوډ بیا یو د فستا کچيري مثال کوچاته ضمانت ملاوږي او متاثر فریق بیا دا ضمانت چیلنج کوي بیا داغه د پاره فورم های کورټ
ارمان لونه د 2019 کال د فروری په 2مه په لورالای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې مظاهره په وخت لومړی بې هوش او بیا مړ شو دا غ کورنۍ او وکیلان تور پورې کوي چې پولیس افسر عطاور رحمان نوموړی په سر په ټوپک وهلی وو خو دغه پولیس وکیلان دا تور ردوي تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو دغه احتجاج نن 13مه ورځ ده چې دوی د خپل یو ملګري حفیظ بلوچ د راخوشه کولو لپاره پیل کړی وو دوی د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې حفیظ بلوچ دی زر تر زره خوشی شي هغه د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی وو او کورنۍ وایي چې امنیتي ځواکونو د فروری په میاشت کې په بلوچستان کې له خپل پلرني کلي خوزدار څخه بیوله دی تر اوسه د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دی ویلي خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری دغه پرلت ته ورغلې وه هغې د دغه ملاقات وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه بلوچ زده کوونکو ته یې ډاډ ورکړی چې انصاف به ورسره کیږي د روس او اوکراین پلاوی نن په ترکیه کې د سولې مذاکراتو ته سره کینی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د هغه استازي به په دې خبرو کې د اوکراین پر خود مختاره ټینګار ته دوام ورکړي په همدې حال کې پر اوکراین د روس بریدونه زیات شوي دي او له بیلابیلو ښارونو د ویجاړۍ رپورټونه ورکړل شوي دي روس پر اوکراین د فروری په 13مه یرغل پیل کړی دی د استرالیا او پاکستان ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سیالیو لومړی لوبه د مارچ په 9 یعنی سبا په لاهور کې کیږي. د استرالیا لوبډله 40 کاله بعد پاکستان ته ورغلې ده. دوی دغلته د 3 ټیسټ میچونو د لړۍ سیالۍ د 1-0 په نتیجې سره وګټلې. دواړه لوبډلې به یوه 40 اوریزه لوبه هم کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
همکار بشیر گواخ وړاندې کول د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دعوه کړی چې په بهرنیو پیسو یې د حکومت ړنګولو سازش روان دی. نوموړي په اسلام آباد کې د خپل ګوند ولسي غونډې ته ویلي چې د دړکو داسې یو لیک یې ترلاسه کړی دی چې ولس ته یې نشي خبدلی. په عین وخت کې د اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو ته سره یو شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسجد پې نور حال راکوي.
وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف سازشونه د بهر هیوادونو په خوله باندې جوړوي. دا خبرې وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د پی ٹی آئی د امر بالمعروف په نوم یو اولسي جلسې ته په وینا کې وکړلې. د مارچ په 20 کړې شوې د پی ٹی آئی اولسي جلسې ته په خپلې وینا کې عمران خان د چا نوم اخیستلو نه سوا وویل چې مونږ د هر چا سره تعلق ساتو خو د چا غلامان نشو جوړېدی. عمران خان وویل زمون په هیواد کې د بهر نه د پیسو په مدد سره په حکومت کې د بدلون د راوستلو کوششونه روان دي. پیسې د بهر نه را روان دي او کسان زمونږه استعمالیږي. ډیر کسانو ته معلومه هم نه ده چې هغه د دغې کار لپاره استعمالیږي، خو ځینې کسان په خبر واک زمونږه خلاف دغه پیسې په استعمال کې راولي. په بل اړخ د مارچ په 20 د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې عمران خان بیرونی هیوادونو د پاکستان د خرابۍ لپاره وزیر اعظم جوړ کړی دی. دا ویناګانې مولانا فضل الرحمان هلته وکړې چې کله په سرینګر هائی وے G9 اسلام آباد کې د پی ډی ایم له اړخه د ګرانښت برخلاف جلسې ته ویناګانې کولې. د دې جلسې په اړه اپوزیشن لیډر میاشبا شریف هم د مارچ په 20 یو ویډیو پیغام خپور کړی دی چې په اولس یې غږ کړی دی چې د عمران خان خلاف د ګرانښت په اړه په اسلام آباد کې جوړې شوې جلسې کې ګډون وکړی. دی وایي
میں اپنے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا ایک اہم پیغام
زه د خپل ځان او د مشر میاں نواز شریف له اړخه یو مهم پیغام در کول غواړم. عمران نیازی په تیر 3 کالونو کې د تاریخ په ټول نه زیات ګرانښت، غریبي، کرپشن او د غریب اولس سره ظلمونه کېدل، دا ټولې خبرې رښتونه دي. زما مشرانو، رونو او خوندیو را اوچت شي او د ګرانښت خلاف مارچ کې ګډون وکړئ چې مونږ د دغه کرپټ حکومت نه په سیاسي او نی لارې باندې ځنونه خلاص کړو او د پاکستان د 22 کروڑ انسانانو راتلونکي مستقبل روښانه کړو.
اس مہنگائی مکاو مارچ میں جوک در جوک اس میں شامل ہو.
یاد دوی چې د حکومت او حزب اختلاف له اړخه د دغو جلسو اعلانونه دواړو اړخونو هلته شروع کړل چې کله حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان برخلاف د مارچ په 8 د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړلو. د پی ٹی آئی جلسه د مارچ په 20 باندې ختم شوه چې عمران خان پکې د 100 لک کسانو ګډون دعوی کړی وي. خو څېړونکي وایي چې د امر بالمعروف جلسه غټه وه، خو د عمران خان د 100 لک کسانو د راجمع کولو اعلان رښتونه نشو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. که یو خوا د حکومت اتحادی او د وزیر اعظم عمران خان خصوصي سلاکار او د جمهوری وطن ګوند مشر شازین بوکټی د حکومت نه د لارو بیلولو اعلان کړی او له اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ سره ملګری شوی، نو بل پلو د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد یا بې باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نواب مشرانو د حکومتي اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف د مشرانو سره په اسلام آباد کې پرون ماښام ملاقات کړي او ورته ویلي چې د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره ورسره مرګلتي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو لپاره په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړي. په پاکستان کې سیاسي شنونکي وایي د حکومت اتحادیان له حکومت تل به وزیر اعظم عمران خان ته مشکل ورپیخ کړي. حکومت بیا وایي دوی د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک مقابله به کوي. نور تفصیل د سراج ظهیر نه.
د مارچ په وشتمه په اسلام آباد کې د جمهوری وطن پارټۍ مشر شازین بوکټی د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې له حکومت د بیلدو اعلان وکړو. وی ویل چې حکومت ورسره د بلوچستان د پرمختګ، هغلته د امنیت په ځای کولو او په جبري توګه د لادرک کسانو د بیرته راخوشي کېدو وعده ورسره کړې وي خو پوره یې نه کړي. نو د وزیر اعظم عمران خان د خصوصي سلاکار د عہدې نه د استعفا ورکړي فیصله کړي او د پاکستان د اولس د ګټو لپاره به د پاکستان جمهوری غورزنګ سره ملګری وي. دی وایي حکومت د پاکستان اولس سره د وادو نه سربیره هیڅ نه دي کړي او موږ سره یې وادې کړي وي او دا شان موږ درېنیم کاله د حکومت ملګری وو او موږ ډېر کوشش وکړو چې حالات په سم شي. دا رنګ د بېدرک کسانو مسله وه او په دې موږ ته وویلې شو څوک چې بېدرک دي هغه خلک به خپلو کورونو ته لاړ شي. نو د ملک موجوده صورتحال ته په کتو نن زه د وفاقي کابینې نه استعفا ورکوم. د پاکستان او د پاکستان د اولس لپاره چې موږ څه کولی شو نو د پی ڈی ایم سره ولاړ یو. بل پلو د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ قاف د مشرانو چودھری شجاعت حسین، مونس الہی او وفاقی وزیر طارق بشیر چیما سره ملاقات کړي او ورته یې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک کې د ورسره مرسته وکړي. د ملاقات وروسته وفاقی وزیر طارق بشیر چیما او د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق په ګډه خبري غونډه کې وی چې دوانو ګوندونو په عدم اعتماد تحریک باندې ګټوري خبري کړي او د پاکستان مسلم لیگ قاف د طارق بشیر چیما وینا وا چې دې دې لړکی لږ وخت غوښته دي او په عدم اعتماد تحریک د اوټونو اچول وړاندې به دوی خپل فیصله په ډاګه کړي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق وی چې اوس وخت راغلی چې دا حکومت کورته ولېګلې شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان یو بل سلاکار ندیم افضل چند د وفاقی کابینې نه استعفا ورکړې وه او پاکستان پیپلز پارټی سره ملګری شوی وو. د حکومت اتحادیان چې د اپوزیشن ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او سلاکاران یې حکومت پرېږدي د دې نه به حکومت ته څومره زیان ورسي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي قریش خټک نه وپوښتل نو هغه وی د حکومتي اتحادیانو لخوا حکومت پرېښودل به وزیر اعظم عمران خان ته ډېر مشکل جوړ کړي.
حکومت چې درنی مقالو نه شکم مسلې حل کولې د هغې نه د دې نالایکي او نااهلي ثابته شوې ده. همدغسې دوی د عدم اعتماد تحریک چې په خپل اتحادیانو سره چې په کومه طریقه باندې رابطه کوي د هغې نه هم دا ثابته شوې چې دا حکومت نه په سیاست پوهېږي او نه په حکمرانۍ په چل پوهېږي. د هغې نه خلک روان دي او هغو خلکو سره ملاوېږي چې د چا په لاس کې هېڅ هم نشته. هغې ورته د مستقبل چې دی وعدې کوي نو دا د دې د نااهلۍ نه راوبلي سم نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان ضد د مارچ په 8مه په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې په عدم اعتماد تحریک باندې به په قومي اسمبلی کې په دریم یا څلورم اپریل رای اچول کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونو کې عدم اعتماد یا قبل کوم تحریک راوړي دوی به یې مقابله کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدم کو د پختون غورنی غورزنګ د مخکه خرمال لونی کورنۍ وکیلانو او د غورزنګ مشرانو د عدالت هغه پریکړه رد کړې چې د ارمال لونی په وجنه تورن پولیس افسر ته تر گرفتارې وړاندې ضمانت ورکړې ده. دوی وایي د عدالت دا پریکړه غیر قانوني ده او دوی به پر ضد های کورټ ته ځي. خو د ارمال لونی په قتل د تورن پولیس افسر وکیل د عدالت پریکړه پر ځای بولي وایي چې پر پولیس افسر لګېدلې تورونه هیڅ بنیاد نه لري. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د لورلای سیشن جج د مارچ په 26مه تورن پولیس افسر ته تر گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړ. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې وکیلانو له دې کبله د مارچ پر 28مه له عدالتونو بایکاټ کړی دی چې ولې د لورلای سیشن عدالت د ارمان لونی په وژنه تورن پولیس افسر عطاورحمان ته تر گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړی دی. د بلوچستان های کورټ بار لخوا هم په یو بیان کې د عدالت پر دې پریکړه خواشینی ښودل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوڼی د مرګ مقدمې پیرو کوونکي وکیلان وایي چې د عدالت دا پریکړه له یو پلوه هم د منلو وړ نه ده. د لورلای بار مشر ایډوکیټ ګلزار خان کاکړ د مارچ پر 28مه مشال رډیو ته وویل چې عدالت د مارچ پر 26مه د لورلای پخوانی پولیس افسر عطاورحمان ته په داسې توګه ضمانت ورکړی دی چې د ده په وینا په قانون کې هیڅ جواز نه جوړیږي.
موږ وایو چې دا اډر بالکل د قانون لري، بالکل دا الیګل دی، انلافول دی او انایتیکل دی. کرمینل پروسیجر کوډ کې بیا یو د فستا کچيري مثال کوچاته ضمانت ملاوږي او متاثر فریق بیا دا ضمانت چیلنج کوي. بیا دا هغه د پاره فورم های کورټ دی 5495 کې هغه اډر چیلنج کیږي.
ایډوکیټ ګلزار خان کاکړ زیاته کړه چې دوی هم له عدالتونو په بایکاټ کولو احتجاج کوي او هم تر سلام او شوره وروسته های کورټ ته ځي.
په عدالت ښه فیصله کوي، موږ به اپریشیټ کوو که هغه عدالت یا عدالتونه غلطي فیصلې کوي، بالکل به موږ هغه کوشش کوو چې څنګه مسل مخنیوی کولای شو یا بد ورته ویلای شو. نو موږ خپل سټای کال کړی دی د سوموار په ورځ یو وکیل به هم په لورلای بار کې نه پیښیږي. موږ له کال سره ژو بار هم، شیرانی بار هم، موسخیل بار هم، بارکن بار هم، ټوټل مکمل موږ په دې غم په دې پریشانی سره سره شریک ته هغه هم ټوټل له خپلو عدالتو څخه سټای کال کړی دی.
د وکیلانو ترڅنګ د ارمان لونی خور او د بشري حقوقو فعالی وړانګي لونی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د عدالت دی پریکړې دوی ډیر مایوس کړي دي. نوموړي تور پوری کړ چې په پاکستان کې عدالتونه په پریکړو کولو کې خپلواک نه دي، نو ځکه ور باندې خلک نیوکی کوي.
په پاکستان کې اوس تر آئین بالا تر چې کوم دی پاکستان استخباراتي ادارې د موږ د پاکستان ټول سیستم زموږ تر نظر لاندې ده چې څنګه یې چلوي. دا یو سیول مارشالا ده، نو په سیول مارشالا کې به هم هغه فیصلې کوي چې کوم د ریاستي ادارو خوښوي. نو دا د ارمان د کیس فیصله چې کوم وه هغه هم صفه خبره ده. د دوی د استخباراتي ادارو لخوا فیصله سوی یو شای جج ته په لاس ورکول سوی وو، هغه جج بیان کو هغه خلکو ته ورکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د عدالت پر پریکړه ناخوشي ښودلې او هغه یې پر انصاف نه ولاړه بللې ده. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې له پښتنو سره په عدالت او له عدالت بهر دواړو خواو کې ظلم او بې انصافي روانه ده.
نمل کے راوان ورغ دے یاد ارمان کا قتل نور پختنوں کا قتل آزاد کر دے گی. وہ تھا سہولت رہے قبل ضمانت قبل گرفتاری رہے پشتون گرن ورنگا کا مزید یہ کیا وہ ہچ جرم نہ رہے کڑائی چاہتا عمر کے سزا گانے دی سوک چاہتا ضمانت نہ رہے گی. نو دا پشتون گرن قرضان ارمان کیس پاک لگاندے پری یعنی ریسک بل چکم دے دا سم نہ ہو رات پکار بچے انصاف تو گئے دا تن نیولے وئی.
خود ارمان لونی په وجنه د تورن پولیس افسر عطاورحمان وکیل ایډوکیټ اکبر خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې دا تورونه ټول بی اساس دي او د ده په وینا عدالت دا پریکړه بالکل پر ځای کړې ده.
دا یو بالکل ریزنډ آرډر وایا اور اکارڈنگ ٹو لا آرڈر وے دا سکم دا کمپلینٹ دا سائڈ دا وکیلان دا ورژن دے کورٹ اور دا پاکستان جوڈیشری ملائن کول ہے دا یو بالکل غیر مناسب الفاظ دے پاکستان جوڈیشری دا مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ دا پیو صورت بانی آگا جوڈیشری نے سی پریشرائزڈ کیا دا لے آزاد فیصلے ورکی دا پاکستان جوڈیشری خاص کر زمین دا بلوچستان جوڈیشری خو انتہائی ڈیر یو ٹرانسپیرنٹ جوڈیشری دا اور آزاد جوڈیشری دا
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی د 2019 کال د فروری پر دویمه په بوري یا لورلای کې تر یوې مظاهرې لږ سات وروسته په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې ووژل سو. خو د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوڼی تر مړینې وروسته د طبي معاینو د رپورټ پر اساس ویلي و چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی و.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو ته وګي او ست خبرونه په دې برخه کې ورجو دي. افغانستان ننګرهار ته د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په مخه د واکسینو د ساسکور کولو کمپاین نن د مارچ په 28 باندې ټپل شو. په همدې مخه د افغانستان په ختیځ کې د ماشومان نړیوال ادارې یونیسف د ختیځ زون د سیمې د رسنو استاذي وربلی ول او د پولیو د مخنیوي په اړه هر اړخیز معلومات سره شریک کړل او رسنوالو وغوښتل چې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د خپل رسنو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا ګوزن د مخنیوي په غرض د ښوونیزه ناسته د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو له استازو سره د مارچ په 28 نیټه ترسره کړه. په دې ناسته کې د رسنیو استازو ته د پولیو په تاریخچه او له دغه وایرس د مخنیوي په غرض د نړیوال روغتیایي سازمان په هلو ځلو معلومات ورکړل شول. د دې ښوونیزې ناستې ترتیب کوونکو له رسنوالو غوښتل چې د خپلو رسنیو له لارې دې د پولیو په اضرارو او له هغې نه د مخنیوي په اړه ولس ته پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې د بېلابېلو سیمه ییزو رسنیو استازو ژمنې وکړي چې د خپلې رسنۍ له لارې به د پولیو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. سایره چې په یوه سیمه ییزه راډیو کې د میرمنو د ستونزو په اړه خپرونه چلوي او خپله هم د پولیو ښکار شوي مشال راډیو ته وایي:
زه خپله دغه ناروغي یو د هغو نه یم چې ښکار شوی یم. زه هغه درد احساسوم څه چې زما سره دی، کوم چې زما راتلونکي دپاره دی، کوم چې ما په خپل تیر ژوند کې یا هم تر دې دمه چې زه را رسېدلی یم ما لیدلی، نهایت زیات ستونزمنه ده. د ژورنالیستانو لپاره دغه ډول برنامې عیارول دا نهایت مهمه ده. زیاتره هغه سیمې دي چې خلک راډیوګانې اوري. میندو پلرونو ته دغه پیغام دی چې خپل اولادونو ته د واکسین وکړي.
د ارزو په نوم یوه بله جینۍ چې په ننګرهار کې یوې سیمه ییزې راډیو سره د خبرونو کوربنه ده مشال راډیو ته وویل: صحیح چې په دې ښوونیزه ناسته کې زده کړل هغه به د خپلې رسنۍ له لارې خلکو ته رسوي.
موږ چې په دغه ټریننګ کې د پولیو په باره کې چې کوم درسونه موږ راکول کېږي، خپل د رسنۍ د خوانه موږ دغه پیغامونه نشر کوو تر څو زموږ هغه خویندې چې بې سواده دي په کورونو کې کلی کې اوسېږي چې خپل ماشومانو باندې دغه د پولیو واکسین تطبیق کړي.
د شاهد الله غبرګون په نوم یو تن خبریال هم ژمن دی چې د خپلې رسنۍ له لارې خلکو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
نو ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل، لکه څنګه د واکسینو په اړه نورو هغه خلکو ته هغه وګړو ته چې هغوی له دې څخه ډېر معلومات نه لري هغه پوهاوی ورته ورسوو. همدارنګه تر ټولو مهم هم چې څه پکې زده کړه هغه د صحت یا حفظ الصحه وقایوي طریقې مو زده کړل، ځکه کولای شي چې اوس دغه ټریننګ هم چې څه زده کړل له دې نه په استفاده نورو د ټولنې هم وګړو ته ورسوو.
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په غرض د 200 واکسینو ورکولو کمپاین پیل شي. مسؤلین وایي چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به نږدې 1,000,000 هغو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي په غرض 200 واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته درې ځلې د واکسینو کمپاین جماعت په جماعت ترسره شوی و، خو مسؤلین وایي چې له دې وروسته به په ننګرهار کې د واکسینو د ساسکو د ورکولو کمپاین کور په کور ترسره کیږي.
د
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې د اثر په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2023 کال کې د 2019 کال په نسبت سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمېره 9% زیاته شوې ده. د ادارې د کورونا وایرس وبا له وجې د 2020 میلادي کال د تعلیمي صورتحال په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارزان بیا وایي چې حکومت د تعلیم لازمي کولو لپاره تر اوسه سم اقدامات نه دي پورته کړي. په دې اړه تفصیل
د تعلیم او آگاهی ادارې د اثر په نامه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2021 کال کې په صوبه کې 20% ماشومان چې عمرونه یې د 500 تر 1400 کلونو په منځ کې وو له سکولونو بهر وو چې ټوله شمېره یې شاوخوا 1.5 لک جوړیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم پخانی وزیر میراج همایو خان وایي چې تر څو حکومت تعلیم له سیاسته بیل او په لومړیتوبونو کې شامل کړی نه وي تر هغې د ماشومانو تعلیمي شرح نشي سیوا کېدی.
ما خو یقین په دې راځي چې 9% نه چاینه به سیوا شوي ځکه چې سکولونه صورت عادت په کار دی چې هر کال کلاویږي چې هغه کوم بیک لاګ چې کومه ماشومان ناست وو 25 لاک چې یادی چې دا ماشومان بهر دي د سکول نه نو هغه خو چې هغه کړی د حساب کتاب خو شعور نشته دی چې څوک غواړي هغه له سکول بیا نشته دی هغه کړی د سکولونه چې هغه پولیټیکل هغه باندې د بیسس باندې جوړیږي د حکومت سکولونه چې کوم دي پرایویټ چې کوم خپل سکولونه دي هغه فیسونه چې د اسمان ته حکومت سکولونه چې کوم دي هغه اخته لري دي د کورنا سو شته دي نه کنه پلانینګ شته دي نه د ایجوکیشن ډپارټمنټ یو پیسې شته دي نه د دروغ چې فنډز نشته فلاین نشته.
د تعلیم او آگاهی ادارې د اثر په نامه دا رپورټ په 2021 کال کې د خیبر پختونخوا په 2.5 ضلعو کې د سروې په اساس جوړ کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې په 2020 کال کې په سکولونو کې په داخلو شوو 83% ماشومانو کې 80% سرکاري 19% په شخصي سکولونو او 1% په مدرسو کې داخل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم لازمي کول لپاره آرټیکل 15 ای منصور کړی دی. خو د تعلیم یو بل مبارز او د پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس ادارې یو مشر عمر اورگزی وایي چې حکومت تر اوسه د تعلیم لازمي کولو قانون نه دی عملي کړی.
یا چې کوم نمبر دی دا ورځ په ورځ اضافه کیږي. اول خو دې مین خبره دا چې دې زیات امپیکټ د کرونا وجه نه ده. ولې چې مونږ که خبره کوو چې سکولونه دوه کاله یا یولس میاشتې سکولونه بند پاتې شو د دې وجه نه ماشومانو ته ګیپ راغلو. د دې ریکوري لپاره حکومت سره داسې څه ستراتیژي نشته. خو دا چې حکومت خیبر پختونخوا کې ډبل شفټ سکولونه شروع کړي چې اوس مونږ سره یولس سوه اتیا سکولونه داسې دي چې هغه په سهار کم چلیږي غرما کې هم چلیږي. نو دا یو ډیر ښه اقدام ده. په دې وخت کې 200 سکولونه په ټول خیبر پختونخوا کې مونږ سره د 13 کال ای ڈی پی کې اپروش شو هغه جوړ شو. خو دلته کې ورس په ورس آبادی زیاتیږي.
د خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه 13 کال په سپتمبر کې ویلی وو چې په صوبه کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمېره 2.5 لک ده. اداره تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په رپورټ کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2020 کال کې د 2019 کال په نسبت د ماشومانو لیک لوست هم ټیټ شوی دی. یعنی په 2019 کال کې د 15 کلاس 55% زده کوونکو به په اردو او پښتو کې د دویم کلاس سبق ویلی شو. خو په 2021 کال کې دا شمېرې 50% ته ټیټ شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د شمېر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه یې پیل کړي او د ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لومړنیو او ثانوي زده کړو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي پختون یار خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د اثر په نامه رپورټ رد کړ او وی ویل چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې په صوبه کې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
ترجیم دا چې رسو طریقې سره موږ د پیسې د سکرو سره روان کړو. هر کومه طریقه سره چې کووډ د وسه د مخه وجه سره د موډر زیات لاسې شوې دي او د پر هر قسم خپل وسایل هم پر کار وړي چې په کومه طریقه سره موږ د ماشومان په فرست شفټ کې او د سیکنډ شفټ کې هم وي په دغه کانو د موږ د فیسیلیټي پرووایډ کوو د کوالټي ایجوکیشن سره په هغه باندې چې کار لګیم دي او روان هم دي.
اداره تعلیم او آگاهی د اثر پنامه پر رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې 19% ماشومان په 2021 کال کې لسکولونو بهر وو چې د ادارې په وینا دا شمیره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اس مشال ریډیو ته وکی او درنګ سات کی پښتونخوا کې یو نیم بجې کیدون کې کی دا خبرونه لنډیز د بشیر غواخنو.
د پاکستان په قومي سمله کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک پاړه نن بحث کیږي. تمه ده چې سپیکر به پر دې تحریک د رای اچولو لپاره نیټه وټاکي. د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون غړي رانا مشهود نن په لاهور کې خبرلان ته وویل چې د سپیکر په دفتر کې د تحریک جمع کولو وروسته سپیکر باید د قانون له مخې په 14 ورځو کې پر دې تحریک غونډه راوبولي. په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو دغه احتجاج نن 38مه ورځ ده چې دوی د خپل یو ملګري حفیظ بلوچ د راخوش کولو لپاره پیل کړی وو. دوی د مارچ په 38مه په یو خبر پاڼه کې یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې حفیظ بلوچ دې زر تر زره خوشې کړي او که کوم تور بي په عدالت کې دې سپینه کړي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي او حفیظ بلوچ په خوزدار کې چې د بلوچستان یو کلی دی د فروری په میاشت کې نیول شوی و. دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري دغه پرده ته ورغلې وه او ډاډ ورکړی و چې انصاف به ورسره کیږي. د روس او اوکراین پلاوی نن په ترکیه کې د سولې مذاکرات کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زولینسکی پرون وویل چې دغه استازي به په دې خبرو کې د اوکراین په خود مختاري ټینګار ته دوام ورکړي. روس په اوکراین د فروری په 23مه یرغل پیل کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخنا اوریدو او اوس د مشال مرکه ونی د خبرونه راته وړاندې کوو. مشال مرکه کې د مزدور کسان پارټۍ مشر عبد الخاموش ملمد نوموړي له اتیایي ملتي د راهیسي د پاکستان په سیاست کې فعال رول لوبوي او په همدې موده کې د پاکستان مزدور کسان پارټۍ بنسټ یې خو نو راځي چې ورو د مشال مرکه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو کې د منودونکو مشال مرکه کې تاسو ګوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. مشال مرکه کې مونږه د پښتنو سیمو وتل شخصیت سره خبرې کوو. دا غوی د ژوند او د کار په اړه به له هغوی د خلینو اورو. نن را سره د مزدور کسان پارټۍ چې د هغه بنسټ په 1974 کې خودل شوی وو پاکستان مزدور کسان پارټۍ د هغه مشر افضل خاموش صاحب را سره ملمه دي. افضل خاموش صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. افضل خاموش صاحب کله زمنګ اوریدونکو ته وایي تاسو په خیبر پښتونخوا کې کوم سیمه سره تعلق لري؟
زما تعلق د 400 سره دی او 400 کې بیا د تنګي تحصیل دی او شکر می د کلی نوم دی. دغه علاقې ته په لویه سطح باندې چونکې دلته لوی کسان تحریک چلېدلی وو نو شمالي اشنغر دی ته وایو نو زما دار دی اوسېدونکی.
لومړنۍ زده کړې هم خاموش صاحب د خپل کلی نه کړې وي؟
بالکل ظاهره خبرداره چې ما ونې کې طبقې سړی نو خو د کلی ټایم چې ورته میلاو شي هم خوش بختي. خو هغه هم داسې چې پرایمري اسکول ته زه تقریبا 6 کیلومتره په ماشوم وادي باندې پیدا تلم. بیا مډل چې کوم دی نو دا هریچند کې وو نو هلته بس 10 کیلومتره تلم. او بیا هاي چې کوم دی نو دا ما د بدرګي ملکنه ایجنسی نه تقریبا 15 کیلومتره په سیکل باندې مخکو. بیا دا غینو رستو کالجونو ده
په کوم کوم زاینو کې تاسو پاتې شوی خاموشه؟
بس دغه پلار دې کې دا یو کلی دا یو ځای دی دغه کې پاتې شو.
او لمړی څنګه تاسو لکه ویل چې د په هغه وخت کې په 1974 کې نو هغه ته خبرستو راځو سیاست او هغه تم څنګه مخه کړله؟
دا تحریک تاسو سلور ویم ویل دا اصل کی آتش پیتم نہ شروع شوے دے دا دیو ڈمبے کانگریس سکم دیرو دا گجران والا کی شوے ہو او دا مزدور کسان پارٹی چکم دیرو دا اصل کی دا عوامی نیشنل پارٹی چکلا کمیونسٹ پارٹی بانے بین ہونے گی دا نو ٹول مرگری عوامی نیشنل پارٹی تا نیشنل عوامی پارٹی تا لڑا دا یعنی کہ باشانی مو غی کی ولی خان دی مو دا ٹول پکیو نو دا دا وقت دا تحریک شروع شوے دے ما نور لساوے اویم کی چکم دیرو نو میٹرکو کو دا یو عجیبا ہوندے کی کسا دا چی زمان لڑا چکم دے اپوائنٹمنٹ شوے ہو ایئرپورٹ کی نو زمان دے کرینا یو بس پی خور تا بتا دا اریچن پا لار باندے نو زاغی کی ناس تو ما بسترہ میں برا دا بس پا سار باندے پرتبا چی کلا اریچن رائے محال اڑتا ہوئی اگه تا ورسی دا ما نو ال تا کی خلقو پیدا مندے والے لے نو بس ادھر منگتا پوسٹ دیکھو چی دا سے چل لے ویچی دا دلتا یو فیوڈل چی کم دیا نو دا یو مزدور دا کوکی نو باسی نو مویل دا خلق سے پشی جی ویچی دا داغی مرس تا کئی نو ما بس تا بستران پا آغا بس باندی پاتی شولا او دا آغی حادثی نپل زوم دا تحریک سرائم او جاگا مندہ میں شروع کلی لاؤسن پا مندہ ما
صحیح داغه ته خو رازو استاسو د مبارزه ته کار ته خو رازو چې څنګه تاسو شروع کړ تاسو د یو کیسه هم وکړه کتابونو سره شوق ته دا یو ګران پښتنه د منګ اکثر د ملمنو نه کو کتابونو سره خو شوق وست تاسو او دا یو پښتنه چې کوم کتاب مو ډیر خوښ دی نو کاغه عبارت راته وای
بس ما خو دیر خوش چی کم دیکھنو دا مارکسیزم میں لستے دے اور ما اور دا بادشاہ خان زو زما جون دا دا کتاب میں دیر زیاد خوش دے نو دا رہا میں جس کلی دا پختنو بارکی کتاب نو
افضل خاموس صاحب لگ بار دی خستاسو دی جون دی آغا تراشو سنگ تاسو کسا اخلار چستاسو یو واقعی آغا جون آغا بدل کلو زابیا او تاسو بی آغا تحریک شروع کو چی تروس پوری دوام لری نو په هغه وخت کې څنګه محسوسولو ځکه چې دا د 1900 لسیز خبرې تاسو کوي نو په هغه وخت کې څنګه حالات او څنګه ژوند او څنګه طریقې کار او څنګه سیاست او
بس هغه وخت کې چې څنګه یو غلام څنګه ژوند دی هغه ژوند لکه زمون پټولا تحصیل کې په چکم کې جواب مهنت کش پښتانه اوسې دل پلتا زدکړو لپاره سکولونه نو لکه چې د سکول لپاره زمکه اتیا ورکونه وانو هغه پیوډلانو هغه زمکه هغې ته اتیا ځکه نه ورکوله چې هغې ویل چې کسان واده وکړي نو چې کسان دې راوړي چې مزدور واده وکړي نو صرف مزدور دې پیدا کوي د دې تعلیم ته څه ضرورت دی نو دغه کسې بھی دلته کې د خانانو د کورونو د پیوډلانو چوکیدارۍ به کېدلې وې اخترې به د هغوی په حجرو کې وې او بلداد چې خلکو عدالت یا حکومت نومې څه شی به نه پېژند دار خان چې کوم دی د پیوډل د هغه به خپل عدالت او خپل به ورسره تڼې هم مثالې کړې وي نو دغه ژوند نه په اختر څوک پوهېده او نه په محرم باندې څوک پوهېده نه څه خوشحالي وه بلکې په داسې ژوند لکه چې دیره کې مونږ وایو چې مړې نه مړې ژوند بلکې خیسسه نه سکون خو ورته وي نو دغه وخت کې چې کوم دی ضرورت و چې معمولی لکلوس ځوانانی دغه معاشره کې په دغه علاقه کې چې هغوی خپل فرض پوره کړي او دغه شان د بیدارۍ دپاره د تحریک دپاره خلکو ته وښایي چې ستاسو هم په دې ملک باندې حق دی ستاسو هم په دې خاوره باندې حق دی ستاسو هم په دې ریاست باندې ساق دی نو به زمونږ چې څه لږې منډې تړلې شروع کړې دي هغه خو اوس هم شروع دي بل دغه
مجبوری وا کہ دے تحریک تم راو دنگا دا افضل خاموس پا آغا وقت کی پا چیلنجون سر تاس مخامخ وائی او پا تولن کی او بیا پا ریاستی کا چا مانی ستاسو ایکسپٹنس یاد منل وو آغا وقت کی
سوال نہ پیدا کی جی ماول چې د غلام ته نو سو غوږ دی نه د غلام سره قدرې په معاشره کې نه د غلام په ریاست باندې سره حقي بس یو غلام چې څنګه ژوند ته ولې شي هغه شانتي چه آقا یا ریاست اگر بدا کوششو چه داخل که رستو پاتی و ساتی دشی داخل که دا طبقاتی جی اویرنس چه کم دی داغی نا خبر پاتی شی داخل که من حصر القوم چه کم دی آغا دی ملک چه کم باداران دی اصلی آغی چه سکری چه دا قوم آواز دی نشی وچه تولی نو دی پا سیاست بند پا بندی وا بلکه دی سیاست کولی هم نشو بس پیوڈل چې کومه پارٹی کې نو دا هغه مزارب هم په هغه پارٹی کې وو پیوڈل چې بچاله ووټ غوښته دا هغه مزارب هم هغه ووټ ورکو نو سیاست خو نومې څه شی ونه پکې
افضل خاموش صاحب په هغه وخت کې په خلکو کې بیا څومره د شعور را بیدارولو لپاره ستاسو چې کوم حل ځلې وي نو په هغه کې تاسو څومره حده پورې کامیاب شوي وي؟
خبرې کوم نو یو مثال در کوم چې د 1900 نه په دې ملکن ایجنسی کې تنگی تحصیل کې پیښور ضلع کې مضافاتی علاقې چې کوم دي دغه شان د مردان چې کوم مضافاتی علاقې دي کم کم ځای کې چې فیوډل مالک او مزارع تصور و یا هغه په زمینی عقاید کې موجود هم وو نو هغه وخت کې دا هیڅ یو کس داسې نه وو چې هغه به مزدوري کوله کراچۍ ته به لاړو زیات نه زیات پنجاب ته مزدوري نه لاړې چې هغه پسې د هغه په کومه په پته باندې به خط رالېږي نه به صحیح د هغه کور ته رارسېده ځکه چې هغه به نن په دې کور کې اوسه لبه پاسېدلی شوی ټوډل به تې خفه و دغه شان چې محنت کش کسان کومه طبقه ده د هغې بچي به بار مزدورو پسې لاړل د هغې هم د مستقله پته نه وه یو مزدور داسې نه و چې د هغه خپله کوټه لري یو کسان داسې نه و چې هغه دې د جرب مالک هم وایي نن چې زه ستاسو سره خبره کوم نو په کوم ایریا کې چې زه اوسېږم نو 100% مزدوران چې کوم دي چې کوم ته د پټي مزدور موږ وایو هغه د خپلو کوټو مالکان دي او 85% د دې تحریک په وجه باندې کسان چې کوم دي نو هغه لینډ اونر دی اوسه لکه دا دونه لویه بدلون دا دونه لویه ګټه دا د دې تحریک او دا د یووالي او د اویرنس په وجه باندې دا موږ اچیو کړی ده
د مشال رادیو کډمن اودونکو په پروګرام کې را سره د مزدور کسان پاټۍ مشر افضل خاموش صاحب ملمه دي یو بل کښند مالو او د دمی رستو به افضل خاموش صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمی رستو د مزدور کسان پاټۍ مشر افضل خاموش صاحب را سره ملمه دي هغه سره خبرو ته ادامه ورکو افضل خاموش صاحب لګو د پښتنو ته د ورپیخو چیلنجونو او په دې اړه هم راشو په دې رستو کې مزدور کسان پاټۍ او عوامي نېشنل ګوند او نورو ملت پالو ګوندونو یو جرګه کړې و تر دې رستو بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه باندې په دبنو جرګه وشوه چې په مارچ په منځ کې وشوله نو څنګه ګوري تاسو د دې د جرګو ارزښتونو ته
ډیر خوشبینه ورته ګوچ سر رزلټ لا راغلی نه دی خو کم از کم چې یو سړي سره دومره احساس موشي دی او قوم چې را زمونږ مسلو واحد حل چې کوم دی نو دا جرګه ده نو دا ډېر لوی اچیومنټ دی لومړی جرګه چې کوم دی نو عوامي نېشنل پارټۍ کړې وه دویمه بیا ما په 400 کې وکړه او درېمه چې کوم دی نو هغه محمود خان وکړه هغې کې زه دوه ورځې وم موجود وم ورسره نو موږ وایو چې دا جرګو تسلسل دې عمدغه شان جاري وساتلی شي او د سیاسي لیډرانو د عمر پکې خو چې کوم ایلډرز دي د پښتنو مشران کورنۍ دي هغې دې هم په دې جرګو کې کینولی شي ځکه چې هغې صرف د قوم خبره به کوي د ولس خبره به کوي د خپل ځان خبره به کوي یعنی سیاسي سکورنګ مورنګ لپاره به هغوی څه نه وایي نو د بنو جرګه کې چې کوم دی نو ما دا ولیدل چې ګو د بده مرغه چې څنګه د خلکو تمه وه چې نېشنل پارټي به په غټه کچه باندې د لیډرانو په راشي بل به راشي هیڅوک هم رانه لا خو بیا هم یو کامیابه جرګه وشولله او هغې کې ایاز ما یو خبره دا کېښوده محمود خان وویل چې یو به په یورپ کې کوو یو به د لر او د بر کوو ما هغه ته ویل چې څونه جرګې کې وکړه خو یو خبره ضروري ده چې زمونږ مسائلو وسایلو مونږ ته مسائل د چا نه دي زمونږ وسایلو باندې قبضه چا کړې ده دې پښتون قوم ته په کم از کم چې په خپل ژوند کې مونږ نشاندي وکړو نو ما هغه صفا خبره ده چې د سیاست دلته کې پاټۍ نه دلته حکومت دا سمانه نه لري بلکې دلته یو قوت د سشته دی چې هغه که هر څوک په اقتدار کې راشي نو په سلو کې ته دیارلس دغه 97 او 85% غیو چې ته ویږي حساب کتاب ورسره نه کې در خلک دې د دغه سره خبره کوونه دا یو ما ورته لخيري جرګه په پندای کې پکار ده چې جی شیو ولته وی چې یاره مونږ وجنی والی پر یہ ملک ہم نہ پری دے نو منگ دے سارا دخ پری صبح بس کر خرا ترا کا گا جے خو خپل وطن دا لساس کو کو گی کتگی نو ماگی کی دا تجویز ہے دے کہ دا آخری حل لے دے خبرے نو گور چا گے پرسون عمل درما
دے بنو جرگی سنگ تا سو ویل چتا سو ډیر خوشبین ای او د دې یو تسلسل آیا په موجوده یوشته می پیړی کی د پښتنو وس هم واحد مسلو حل دا جرګه دا کنه ستاسو په نظر باندې
نو جرګه خو د پښتنو مسائل چې څومره دي نو دا بل څه حل خوشته نه جرګه شي چې یو سیاست یو خپل طرف ته څوک د پیپل پارټۍ دی څوک د نیشنل پارټۍ دی څوک د مزدور کسان پارټۍ دی څوک د بلې پارټۍ دی خو یو پوائنٹ یو پلیټ فارم جگہ کی صرف د پختنو د مسائلو باندې باس کیږي د پختنو په مسائلو باندې راټوړي دل کیږي بلکې زمونږ چې چار ساده کې پټه مزدور کسان پټه کې مجرګه کړي وای چې موږ یو قرارداد مطالبه داو می سیوا بلکې یو قرارداد په شکل کې منظور شوی و چې یو پختون باندې گزار به په ټولو پختنو باندې گزاري اوس موږ ګورو چې کله رانه یو وجنی کله رانه بل وجنی کله رانه یو وجنی کله درې می کو کله سلوخت کو خو یو لایعمل اوسه پورې لا احساس کړی شوی نه دی چې بیا نه په دې پوینټ باندې چې پسه دې مړ کړم اول دې مړ کړم چې دې باندې کم از کم دا پښتانه یو پر راټول شي او دې سوال جواب دی وغواړو شاید بیا به لږ احتیاط کوي نور څه کولی شو یا نه شو کولی حکومت دا تپوس ہم تیو کہ بھیا نہ راول سر دی مڑی عثمان کاکڑ لاڑ لے لونی لاڑ لے بل ار درے ما سلور ما تپس یو خو سوچ لرون کہ کز زمون نہ اڑل کیگی او پاگے باندې من سب مثبت ایکشن چکم دے لانے دے خستے نو دی ضرورت تے او دی ضرورت چکم دے پاروں دا جرگی دیر جاتی ضروری دی کہ کلاو کلاو خبر کی دے شدی ول سرا
خاموش یو خبر دی کہ دام پختون راپورت کیگی چی سنگ تاسو د جرگو د ارزه خبر خو وکړه او اغم دی خو د پښتنو د مشرانو ترمنځ د یو والدینو مخکې هم ما په یو مرکه کې رضا محمد رضا صاحب سره خبرې شوې وې مال د پښتنو د مشرانو د رایې ځای کې دو لپاره ډېرې هڅې شوې دي خو دې کې ولې نه کامیابي ولې نه ده ترلاسه شوې
دا صفه خبره ده افغانستان ته زه تللی وم را سره عثمان کاکړم اسپندیار خان چې کوم دی نو دا سیشن د امن د کانفرنس مشري کوله نو دغه عثمان کاکړ ورته ویل چې څنګه دلته مشر یې هلته به د مشر تسلیم کړي او جرګه دلته هم راوغواړه دغه شان کې نو اسپندیار دغې جواب ورنه کړو سټیج نه بیا ما اسپندیار ته ویل چې د عثمان کاکړ دا خبر وکړل ویل دی پټه کې ولې راغواړي چې عمر نه په چار ساده کې راغواړي بیا ما عثمان کاکړ ته ویل چې حل به صحیح هغه ما ته ویل چې خاموش صاحب صحیح خبره درته وکړم ویل چې آو ویل چې موږ دا پښتانه څومره دا مشران دي کنه دا یو بل نه برداشت کوو هر یو کس خپل دکان ساز کړی دی او وایي چې بھائی جانه صرف او صرف پختون مریض چې کوم دی نو دا زما دکان ته راځي د دې نه دوایانې وړي او زموږ نه مشورې دي وایي موږ یو بل نه برداشت کوو نو ما ته ویل چې ته واحد داسې په موږ ټولو پښتنو سیاسي جماعتونو کې چې څوک چې ته سیاست د طبقاتي سیاست کې خو ورسره د قومیت هم کې نو ته که دغه شان شعر وغواړې نو دا به ډېره ښه شي نو ما بیا د عثمان کاکړ جنازه په پېښور کې چې غایبانه کوله نو هغې کې ما د چارسدې د جرګې اعلان وکړو واقعي چې ټول سیاسي پارټو مشران چې کوم دی واحد د چارسدې په جرګه کې وو نو که چېرې دا دانا دا ټکې موږ پښتانه لرې کړو یا موږ دا آواز د ټول قوم پرستانو چې هغه پروفیسران دي ډاکټران دي لیکوال دي انجینران دي ټول دي هغې ته ورسو یار ورته دا څو مشران خو به نه راټولېږي نو راځئ چې موږ راټول شو که نه دا مسلې خو زموږ دي د دوی خو نه دي دوی خو سیاست به کوي دوی خو به سکورنګ کوي سیاسي ایسیمیسي به کوي نو انشاءالله زه په دې باندې دا بحثونه اوس شروع شوي دي نو حل صرف دا دی چې د پښتنو مشران نه د یو بل ځای ته ځي او نه یو بل برداشت کوي
دغه چې ډېر خبر دي چې نشو کولای نو سید تاسو ذات خبرې نشي کولای خو دا هل خبره تاسو وکړه ده نو هل خو تاسو ځینې ویل چې پکار ده چې نور مشران نه راغونډي نو دا نور چې کوم پاتې دین دا مشران خو دې راغونډي نو د دې لپاره څه تاسو ستاسو په نظر کې یو لار یو تره یو تګلار ذهن کې شته
ستاره جی بالکل پرون ابله ورځ یې هم په خبر کې د یو میټینګ شوه او د سټیرینګ کمیټې د پښتنو بیا موږ سره چې کوم کمیټې نه موږ د مختلفو پاتو نمونه غوښتي او کوم هغه ساده شوی دا نو کې دې شي چې ما ملګرو ته ویلې دي چې بیا نه دا غي بندوبست وکړي چې موږ یې راوغواړو هغه د بر لیډرشپ نه لاندې چې کوم هغه نمونه مونږ ته راکړي نو دا ټولې خبرې به انشاءالله مونږ ته کې هغې ته ځو.
صحیح عبد الخامور صاحب دی کې یو بل دا پښتنه هم راپورته کېږي د بلو جرګې کې پنځه بیس چې کوم نکاتي چې کوم اعلامیه خپره شوله نو اغه څومره حدا پوری عملی کیدی شي او د دې ته دا هم ویل کیږي چې پښتونخوا ملي او می ګوند په دې کې دام یو تجویز وړاندې کړی دی چې د پښتون قومي جرګه باید دا یو اداره جوړ شي. دې ته څنګه ګوري؟
دې ته ډېر په نظر باندې مونږ ګورو او بلکې دا تجویز ما عمر کړی او ما خپل سپیچ کې عمر ورته ورته ویلی چې دا کوم جرګه کې کوم کسانو شرکت وکړو دا یو فرنٹ نمول اور کوي د پښتنو سبل سن نمول اور کوي سبل سن نمول اور کوي خو چې سیاسي نومې نه چې نه عوامي نېشنل پارټي نه پښتونخوا ملي پارټي نومول کې خو دې نو بل سو لکی سیاست د هر څو خپل کوي خو کم از کم د پښتنو په مسایلو باندې او داګه د حل د پاره کوټلي ګامونو چې تولو د پاره دی دا یو بالکل یو دایمي جرګه ساده کړل شي او تنظیم د خپل ساز کړل شي خوشبینی مداري فیصله ته دا زموږ ټول په شهر کې باندې و.
د مشال رادیو قدمونو ودونکو افضل خامو صاحب چې د مزدور کسان پاټۍ مشر دی او سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو وړو کشن د مالو او د دمی رستو به بیا غو سره خبرې کوو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د دمیر وسو د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو افضل خامو صاحب چې د مزدور کسان پارټي مشر دی هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. افضل خامو صاحب کله موږ د قبایلی ضلعو اړخ ته هم راشو الته تاسو حالات څنګه ګوري وس د پخوا په نسبت معنی چې اوس دلته قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورزم شوې دي نو دې ته څنګه ګوري تاسو چې اوس بدلون راغلی دی او کنه؟
د بل مرګه داګینا جرګه سیستم هم واخیستل شو او نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ قبائل شو اور نہ سیٹل شو نہ ورتا چاری تو خوش بھی نہ ہو بلکہ منگو مرتا ہوں کہ دی تبا اس دے عوام پاکستانی شہریت چی پائیں کہ کم حقوق دیا بہ دی تملاوی گی لوا خور تملاو نہ شو بلکہ کلتور انتواق اس تہذیب انتواق اس جرگے انتواق اس طلح آگے تش طور میدان مانے بس اس دا شان کی پریشی دی دابلی پدہ انزمام چی کم دیانو دا یو دیر لویا حادثہ
حکومت دا یو دریز لري خامو صاحب چې موږ قومي دایره کې داخله راوستل
دلته جی لاول خو غټ خبردار شي قومي دایره د پکم دی کې دلته خو قومي دایره چې ګمدانو هغه بشو اداره شته دی بلې ملکي چاګي تفوجي اداره وای دغه وای اداره شته دی نور یو قوم هم نشي ادارې شته دی نه داږي صاحب کوشته دی نه خشته دی نه بشته دی کوي نو قبائلوں کے سونا مشران مڑکلے شو پسیتی لیدیا کے سونا کسان مڑکلے شو چیام مڑکل ولی وجنی کسو گک کئی نو آگا مسنگ پرسن کی راجی نو دادل تے او تنور بلو منگ دا سیتل چکم دے پختانور پکیو نو درہ تلکسن سے پاوالا باندی بارو نو آگیم دے تنور تراوا چاول دا آگی قومی دارا دا بس
دلتا چکم چیلنجو ندی او کم ستونزی دی ورپیخی ستونزی دی نو آیا څنګه تاسو ویلی چې یو اداره په ملک پاتې ده نو د سیاست مدار سیاستوالو او د سیاسي چې کوم ادارې دي نو د دې مشران هم موجود دي نو ولې بیا دوی هغه رنګ مستحکم او خپل یو اداره یا هغه سیاسي کوم قوت چې دي هغه ولې بیا ستاسو په نظر باندې کمزورې دي؟
اصل مسله یا سم دادا چې دلته کې سوال دار چې جمهوریت په نوم باندې خلق سیاست کے نو رتورو نہ گٹ خبردار ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت ال کامیاب دے چے ال تکی پیوڈلزم ختم کر لے شو قبائلی خوال تکی ہونا پیوڈلزم ختم کر لے شو پیوڈل سوچو نہ ختم کر لے شو دل تو سم چے کم نمائندے نو کہ د مزدور کسان پارٹی چے ری نانتی ونوی طبقہ دا پدے ملک دے دی بت چے پے سم لے کہ سو کو نو گورے کو دے کرنیل بچے بئی دی ریٹائر دو پیوڈل بچے بھائی یا بد دلال سرمایہ دار بچے اگر لار چکم دے جمہوریت سازکڑے شوی دا اگر جمہوریت لار دا اگر صرف دا اسلو تا دا تک لار دا اگر چی پکم طریقہ متعارف کرے شوی دا نو اگر دا دا چی سورا پیسہ در سر رئی سونے انویسمنٹ کا ولے شی پزان باندی ممبر دا قومی اسمبلی یا دا صوبائی اسمبلی نو ٹریپل با بے گٹی نو دلته کې خلک د نور ستونزو سره مخ دي، د بچی د علاج پیسې ورسره نشته، د تعلیم پیسې ورسره نشته، د نور ضرورتونو د ژوند ورسره نشته دي. نو دونه د عیاشۍ لپاره یا د جواري لپاره خو د امنی سره پیسې نشته دي. نو دلته جمهوریت نومې څه شی شته نه، غټه خبردار کې دلته جمهوریت څه نومې څه شی شته نه. څومره چې سیاسي مشران دي که د پښتنو دي او که د نورو پاټو دي چې هغوی په دې جمهوریت باندې یقین لري، نو په هغوی ته دا پته شتم دی او ورته دې هم لګېږي چې تا سو په سو وټونه واخیستله نو اسمبلی ازادي دي او که نه داسې څوک شته چې هغه تا د غوږ لکه د نواز شریف په شانتې یا د بل په شان یا د بل په شان سر چې راوباسي ستاسو تپوس بیا شته دی. نو جمهوریت خو دغې ته نه ویل کېده چې ته یو سړي له تنخواه ورکې، هغه ستا نوکر یو هغه ستا عقای، نو کم معاشره کې کم ملک چې نوکر عقای هلته جمهوریت چېرته کې راتلی شي.
پکار سدا عبدالخمو صاحب په دې حالاتو کې چې د پښتنو د یووالي سید جرګې خو روان دي، نور هغه نور داسې گاونه پکار دي او بیا په ځانګړې توګه مونږ ګورو مشران را غونډ دي، خو ځوان کل چې مونږ ګورو نو هغوی باندې هم تاسو کار کوي او کنه؟
دا ډېر ښه سوال دی. پکار دار چې څنګه په مونږ کار کوو چې دا شانتي قوم پرست څومره جماعتونه دي چې هغه هم پیدا کار کولی، خو دلته کې ارسو وراثتی دی په دې ملک د بد مرغا کاغه ارسو دا سیاست چې مینې سیاست کوي هغه وراثتی سیاست دی، پیوډل سیاست دی، بلکې اوس خو پکې یو فیکٹر بلون زیات شوی دی، یو یا دوه اوس خو پکې مذہب هم یو فیکٹر دی، اوس پکې چې کوم دی نو یورن پروشی چې کوم دی په مختلفو ملکونو کې یا په ملک کې دننه سمګلر دا هم یو فیکٹر دی، او پکې دا ټول فیکٹرونه چې کوم دی نو دا انفیئر مین دی. اوس په دې انفیئر مینس کې ولس ته تګ، ځوان کول ته تګ، سټڈی سرکل کول، دا دغه مشرانو که هر څوک دي شاید دا دغې ضرورت نه دی، زمونږ ضرورت ضرور دی. موږ وړاندې هم دا کوشش کړی دی، اوس هم دا کوشش کوو چې کم از کم یو بچی یا تعلیم یافته دی چې هغه د سیاست د ای بی سی نه خبر کړی شي، یو بچی چې هغه دشمن نه پیژني دوست نه پیژني هغه د سټڈی سرکلو په ذریعه باندې هغه ته وویلی شي چې ستا دوست څوک دی، ستا دشمن څوک دی. چې کله دوست دشمن وپیژني نو بیا انشاءالله چې دا جنگ ګران نه دی، ځکه چې جنگ کې د سر خطرې په دې قومي جنگ کې طبقاتي جنگ کې د سر خطرې کسر من ځوان کلته وایو چې دا راځه لږ د دې کلي نه ځو اجرې ته او ورته وایو چې د ټولو قبرونو ته وګوره په دې کې څونه کسان دي چې هغې قومي جنگ نه دی کړی، هغوی طبقاتي جنگ نه دی کړی، نو اسرائیل معاف کړي دي سبې موجودې دي. نو ښه دا نه ده چې د دغه اسرائیل چې په یو حالات کښې مې نه پرېږدي په داسې حالات کښې راشي چې د قومي مبارزه کوم یا زه ولسي مبارزه کوم. نو دغه شان د سټڈی سرکلو ډېر زیات ضرورت دی ملګریا.
بالکل د پروګرام د پای شي بي هم دي په اخر کې د څنګه تاسو خبره وکړله چې د سټڈی سرکلو یا د مطالعاتي د ناستې ضرورت دی، ځوان کل لپاره ستاسو به څه پیغام وي او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې ستاسو دا غږ اورېدل کېږي نو هغوی لپاره به ستاسو څه پیغام وي؟
قبایلي ضلعو کې ځوانانو ته خاص کر او عام د پښتونخوا ټولو ځوانانو ته صرف یو خبره کوو چې بچی د ملک خندا په هغه چم کې خوند کوي چېرته چې جړاګانې وي، د ملک اختر اله د هغه چا خوند کوي کله چې په دې ملک اختر د بعضې خلکو محرمي چشمې د شامې غریبان چې څه ته ویلی کېږي، د ملک 100% علاج تر هغه وخته پورې ناپید دی تر څو پورې چې یو بچی ټوخی کوي یورپ ته علاج لري او بل چې کوم دی ګیټې رګړاوي د ډسپرین ګولۍ ورسره سهل نه وي. دا ارس څنګ ته مونږ مذهبي جماعتونه راته وایي چې دا د خدای له طرفه دي، دا سوچه دروغ وي. څنګه چې مونږ ته دا سیاسي جماعتونه وایي چې ووټ راکړي ما اسمبلۍ ته ولېږئ نو دا مسلې به ملکم، دا هم دروغ وایي. دا د دوی کاروبار دی چې مونږ او تاسو راپاڅېږو او د لاندې طبقې نه که د پښتنو سیاست هم چې د لاندې نه شروع کړو که طبقاتي سیاست دي نو هم چې د لاندې نه شروع کړو که زمونږ نیکونو کړی وی دا هغې میوه به اوس مونږ ته میلاو شوی وی، که مونږ یې نه کوو زمونږ نصیب هم دغه شانتې غلامانی. هغې ته دا اپیل کوم چې هغې راپاڅېږي او د سیاست نه د ناخبره توب په ځای باندې ځان خبر کړي.
عبدالخمو صاحب ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسې برخه واخیستله، خپلې خاطرې او مبارزې او په غاړه باندې تاسو مونږ خبر کړه، ډېره زیاته مننه تاسو نه.
ډېره مننه.
د مشال اړیو اوریدونکو د مشال مرکه کې تاسو د مزدور کسان پارټۍ مشر افضل خامو صاحب خبرې واورېدې. هم دې سره پروګرام رانغاړو، خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ، په لوی لا مسپارم.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر بیا غی نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.